دوستانو زاج ملن مود ازادي ریو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وای محمد اشرف غنی بنن شپنا وخت د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترغری د غواکونه او ترغری سره د ګډ مبارزې په اړه خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت کتام په یواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورت نه تایید او نه هم رد کړی، خو وایي چې د غډله په افغانستان کې زپل شوې ده او امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سنبالی. ستړي مشي د ازادي رادیو یو بل خبري خبرونه پیل شو چې په کیبا په یادو مسلو سربیره په غنو نور مسلو هم ریپورتونه او تازه حال ولرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته ل صفی الله ستانکزی اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریز ټینګار وکړي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې لیدنه کې به ولسمشر غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشه کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره شپږ کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي، له هغوی سره ملاقاتونه وکړي، د تروریزم پر ګواښونو، د تروریزم سره پر مبارزه، همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي، د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات او د تروریزم سره اغیزمنه او په غوسه مبارزه.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبله کې وینا وکړي چې د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو له مخې به تر ډیره د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو افغان خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مومن درته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کیږي. خو مونږ درته راغلی یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی دا هم ویل چې افغان خبریالانو سره ښه چلند نه کیږي او حتی د دوی خبرې هم څوک نه اوري. د ګڼو هغو کسانو تر منځ چې اروپا ته کډوال شوي دي، ګڼ شمېر افغان خبریالان او لوستي ځوانان هم شامل وو چې اوس یا خپلو مقصد ځایونو ته رسیدلي او یا رسیدو ته، یعنی د برخلیک ټاکل کېدو ته په تمه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د افغان سولې او ثبات او دواړو هیوادونو د همکارۍ په زیاتېدو خبرې کړې. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په نیویارک کې لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا له پوځي لارې د افغانستان د جګړې هواری ناممکن وباله او ټینګار یې وکړ چې د افغانانو په مشرۍ باید د سولې خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ټینګار کړی چې وادي له پاکستان سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکې دي، څو په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري زیات شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته بیا هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریز ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د اخیستلو په شرط ویلي ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي ډول د اسمبلی د ټولو ګډونوالو او هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو خبرې وکړي. دغه مقام همداراز ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران د حکومت د پالیسي او ورسره د دغه هیواد د خلکو ترمنځ شته لانجو پاره هم وغږیږي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام همداراز ویلي ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټولې پر ضد ولاړ نه شي دا ګواښ به لا پسې ویرونکی شي. شمالي کوریا تېره جمعه وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې تازه بندیز ولګاوه یو منځمټی واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شو. د کارابین د یوې ټاپو ډومینیکا صدراعظم وایي ماریا توپان په دغه هیواد کې سختې ورانۍ کړې. صدراعظم روزولټ سکیرټ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د خپل کور په شمول یې د ګڼو کورونو چتونه ناست دی. هغه ویلی ویرشته چې دغه توپان له عمله چې سخت ورخت هم ورسره مل دی ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي. ماریا توپان 15 درجه بلل شوی او پرون ناوخته دومینیکا ټاپو ته ورسید. وروسته خبر ده چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې ګڼ پولیس د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره موظف شوي دي. تمه ده پر کرکوک ښار کې د سپتمبر په 15 د کردانو د خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وشي. پولیس په داسې حال کې کرکوک ته رسیدلی چې ویل کېږي تېره شپه هلته یو کورد وژل شوی دی. په لانجو کې دوه نور ترکمن ګارد هم ټپیان شوي دي. د پولیس د دې لپاره دغه شمالي ښار ته ورغلي څو د فرقه ایي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کردانو د ټولپوښتنې په وړاندې په بغداد کې چارواکي مخالف دي خو دوی ټینګار کوي چې خپله خپلواکي غواړي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا اسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. البته دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډ مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال خبریالانو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی دی. نن شپه به ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې هم خبره و چې د افغانستان د دفاع وزارت کسان په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ نه تایید او نه هم رد کړی خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې تېره شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکي وګړي وژل شوي. دا برما مشیانګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهینګي مسلمانانو په اړه وینا کړې ده. دا موضوع هم راخلو که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. لمک سره اوسې. دا د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډ مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د واخان مینپال نن د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. همدا اوس رحمت الله افغان د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل الله دا اورو.
ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر به نن ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ عمومي غونډه کې تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډه مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو د ونډې اخیستنې په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو سره په ځانګړې توګه د پاکستان له موقت صدر اعظم سره د تروریزم د ګواښ په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی دی. نن شپه به ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
ښه ښاغلی مینهپال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت په درې کلنو لاسته راوړنو او راتلونکو پروګرامونو هم خبرې وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان هم دا شان وای محمد اشرف غنی به د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او دواړه مشران به د اړیکو پر پراختیا او د تروریزم سره پر ګډې مبارزې څرنګوالي باندې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویان وای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر به د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو مهمو غونډو کې هم ګډون او خبرې وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی که خواهند داشت بیشتر درباره اهمیت همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه در چارچوب سازمان ایکو، اولویت های دولت افغانستان برای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و بیشتر شدن تعامل دو جانبه و چند جانبه اقتصادی در سطح منطقه صحبت خواهند کرد.
تکل سویده د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډه نن ورځ یعنی د افغانستان په وخت نه وخته د شپې پیل سي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان قدرمنو دوستانو رحمت الله افغان او چې له کابل ریپورت راکو ل رحمت الله افغان سره پاتې کیږي خو تری ویلند خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت که هم په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ نه تایید او نه هم رد کړی خو چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې داعش تیر میلادي کال د افغانستان په یو ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود خو روان میلادي کال فعالیتونه او تحرکات نور ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه مني خو له ننګرهار، فاریاب، سرپول او جورجان ولایتونو پرته نورو ولایتونو ته د دغه ډلې د پراخېدو خبره ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډله په افغانستان کې ځپل سوي او په فعالیتونو او حرکاتو کې د پام وړ کموالی راغلی.
تحرکات داعش مونږ تاییدو مګر د دوی په حرکاتو کې زیاتواله نه درغله کم شوه دي ځکه دوی په افغانستان کې ډیر زپلسی وی دي. په خوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په فرا کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټه کول شو، په کونړ کې وټه کول شو. اوس تحرکات ایوازې په کونړ کې جلب و جذب ویل کیږي چې کوي، په ننګرهار کې لږ تحرکات شته، په جوزجان کې شته او په فاریا په سرپل کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو تازه راپور کې ویل دي چې د شتیر میلادي کال یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود خو روان کال یې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. خو په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه ډله اوس مهال د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا شان راغلی دي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده زیاتې شوې دي. دفاع وزارت که څه هم دغه راپور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي خو وایي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې د پراخېدو مخه ونیسي. امریکا پر داعش د حملو په لړ کې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دغې ډلې شاوخوا سل تنه پکې ووژل سول. د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ او یو شمیر شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې یولس سوه یو اویا وسلوال وژل سوي، څلور اویا تنه یې ټپیان او دولس نور ژوندي نیول سوي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي. د پوځي چارو په باری اریز ازادي رادیو ته ول دغه ډله ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې څخه هیڅ انکار نشي کېدلی چې د داعش دا کوم بهیر چې روان دي دا محدود پر ننګرهار ولایت باندې نه دي بلکې نور ولایتو ته سرایت کړی. حتی لکه څنګه وایي چې ارزیابي کیږي ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې.
ښاغلی ارزیابي، افغان او بهرني ځواکونه دي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه کره استخباراتي معلومات راټول او له دقیقې ارزیابۍ وروسته دي د دغې ډلې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي.
ازادي رادیو تاسو موږ غلاز هدا رادیو ناوړی دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سمبالي همدارنګ ملدی هم خبرو چې تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګلو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال او درې ملکي وګړي وژل شوي. دا به هم واورئ مخکې په خبرونه کې چې د برما مشریانګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا کړې ده چې صحیح ویلي دي. دا به په رپورټ کې درته روښانه کړو. دا مخکخو خصو پروګرام او امدارنګا د ګولیا چارم ل یادم ما پاسي وسم د خبرونه د رپورت راخلو. د امریکا دولت د افغان هوایی ځواک لپاره بلک هاوک هلیکوپټر آماده کوي او وایي چې افغان هوایی ځواک به په دې هلیکوپټرو سنبال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بولي. نور بل نوریاس نوري نوورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپر رسیدلی او راتلونکي اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغه هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک ولتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایی پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات تو کالو کې ودا ټول افغانستان وسوال پوسټ تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا کندهار تر رسیدنی دا چې راتلونکي اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم.
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایی ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایی ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالي او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکوپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دا غالي کوټر تقریبا میاده د روسي سره معادل دی. اگر دا د نخویه لکټر نه وي متوسط دی خو بیا هم د چریکی جګړې لپاره الکټر نه ډیر مناسب دی. ولې شرط دا ده چې د دې د الکټر یعنی اندازه او کې دا دوه لسی چې هر کله اردو کول شي د دې لپاره بات نه لیدل د فعالیتونو استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یا افغانستان ته ورکوي 350 به په یو نیم کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکوپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي پرسونل مخکې تر مخکې روزل کېږي. پیلوټ، تخنیکر، کشاف دا ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فرا کې چک کې متحده اماراتو کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایی ځواک لپاره د روسي هلیکوپټرو د پیرلو مخه ونیوله. امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایی ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. پر بلک هاوک هلیکوپټرو د افغانستان هوایی ځواک سنبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هره پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېره اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپل تخنیک معرفي او مورال ده. چې تاسو یې ته ولا دا خو هلیکوپټر د سرګرانچا ورکوي هم دوی له ځانه د دفاع په خاطر باید یو غږ کومک کړي او د ځان د دفاع په خاطر باید یو تکیه وګڼي.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بېلابېل الوتکې ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم درې اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به شپږ میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایي ځواک ولګېږي.
دوستانو تاسو موږ غلا آزاد رادیو ناوړی په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چې د امریکا چارواکي وایي افغان هوایی ځواک به په بلک هاوک هلیکوپټرو سنبال کړي او د دې هلیکوپټر لومړی جو پاور کوي. په افغانستان کې روان جګړې ته په پام سره چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ډېره استفاده کوي دغه هلیکوپټر به د جګړې په ډګر کې څومره موثر وي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د امنیتي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل څخه کړي. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وایي
د دې لپاره ضرورت دی چې دغه په درې ګروپو کې چې 150 ویني چې 150 سره لیکلی وي دا به ډېر زیات موثر وي ځکه چې فعلا په افغانستان کې جګړه روانه ده.
امر خیل صاحب داس ویل کیږي چې تر اوسه پورې هغه لازم پیلوټان تر اوسه نه دی روزل شوی او د پیلوټانو د روزنې کار هم روان دی. اوس د امریکا هوایی ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي بنا ان کچیر ها خلا چې په دې برخه کې رامنځته کیږي ممکن امریکایي ځواکونه ډک کړي.
عین زمان کې چې جګړه روانه هم تعلیم و تربیه کېږي هم یو عربي فعالیت کېږي. یعنی مطلب یې په دې کې چې دا هلیکوپټرونه چې پروس بالا راځي چې څلور راځي په څلورو باندې خو نه تعلیم و تربیه کېږي او نه جګړه کېږي. دغه چېرته په افغانستان کې پیلوټان رسي هم هغه پیلوټان په جګړه کې اشتراک کوي هم تعلیم و تربیه کوي دواړه. او کومه داسې فرصت څلور کاله دي چې ورکوي چې بیا دا تعلیم و تربیه وکړو بیا افغانستان ته رالیږي بیا دا تکمیلي
فرصت. امر خیل صاحب دغه هلیکپټر ورکول د افغانستان هوایی ځواکونو ته په مجموع کې به د افغان ځواکونو پر مورال څومره اغیز وکړي؟
واضح خبره ده هر سلاح چې تاسو فکر کوئ ولې توپخانچه هوي که تاسو مسلح قوتونو په اختیار ورکوئ وو د دې نه ښه استفاده کوي او په مورال تاثیر هم کوي. نو که چېرته هلیکپټر یا هلیکپټر واضح خبره ده ماربوي ښه تخنیک ده هغه نه طبعا په تاثیر هم زیاته طبعا دغه استفاده هم کوي. اما شرط دا ده چې رښتیا په صورت باندې استفاده وشي او د خو هدف مقابل باندې استعمال شي. دا ډېر ښه ده.
امر خیل صاحب یوه وروستۍ پوښتنه. اوس د افغانستان هوایی ځواک تقریبا په غربي وسلو او هغه هم په امریکایي وسلو باندې سمبالیږي. ټکنالوژي ټوله غربي کیږي. له دې مخکې ډېره پر روسیې باندې اتکا کوله. څه فکر کوئ اوږد مهال کې په یوازې په غربي او په امریکایي تجهیزاتو باندې اتکا کول د افغانستان آیا دا په ګټه ده؟
زه د یو خبره تاسو کوم چې امریکا له موږ نه ډېره لري د دنیا نه اخوا ته ځکه موږ خو داسې خپلې فابریکې هم لرو چې د ترمیم لپاره وي. موږ داسې فابریکې هم لرو چې د دې نېراتن پروژاتو که چېرته خرابې وي ورته وایي چې وي. موږ داسې فابریکې هم لرو چې د دې د سلا یا د مهماتو یا د دې وتابع وکولی شي. موږ همېشه احتیاج یوسو ولې که چېرته په روسي سلا د موږ سره یې موږ سره ډېر نږدې ده او د موږ تر اوسه پورې د دې مشکلات یې راپسې وي په دې باندې چې هر الکتر یا تیاره یا تم د چې څه راځي نو دې نږدې ځای ته ځي. مثلا تاشکند ته چې هلته هر د روسانو فابریکې دي یا تاجکستان ته چې هلته د روسانو فابریکې دي یا بل مملکت ته موږ لپاره وخت ډېر څه ضرورت ده. د وخت موږ فایده کوي ډېره زیاته او ترمیم په صورت باندې نیول کېږي. اما په امریکا کې تر هغه پورې چې په افغانستان کې داسې فابریکې جوړېږي یا داسې کارخانه ورته جوړېږي یا ترمیم خانه ورته جوړېږي چې دلته ترمیم شي موږ دا هلیکوپټرونه چېرته ولېږو بلاخاص به چېرته ولېږو. موږ البته مشکلات په دې کې لرو خو اوس موږ احتیاج ډېر څه خیسته بیا کوي.
دوستانو جنرال اتکولا مرخیل و چې افغانستان ته د نوو هلیکوپټرو د ورکړې او په افغان دفاعي ځواکونو د دې هلیکوپټرو د اغیز په اړه نظر څرګنداوه دا د آزاد راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څوار لس وسلوال او درې ملکي وګړي وژل شوي او اته وسلوال ژوندې نیول شوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لاله کافزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې څوار لس وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندې نیول شوي. د دورانی په وینا وسلوالو د عملیات پر مهال د ملکی وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړي چې پر مهال درې ملکی وګړي هم په دغه عملیات کې وژل شوي.
وسلوال تر هغه له صحې څخه د تشتي په حال کې دی او رسو د خلکو له باوري او لاسو غنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې تکان کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د سپر په توګه استفاده ځینې کړي چې ځانګړو ځواکونو په خبرګون کې څوار لس وسلوال تر هغه وژل شوي دي. نو درې هغه بیگونه د دفاع د سیمه اوسیدونکو چې د دې نه استفاده وکړل هم په شهادت رسیدلې دي او اته نور وسلوال تر هغه ژوندې نیولې دي.
درانه وای ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټر سایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیول شوو وسلوالو تر هغه ورو تر څنګ د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ کمپیوټر، شپږ دواره د سراچې موټران، پنځه دېرش موټرسایکلان، شپږ پایره د راکټ انداز مرمر او نه پایره نه شاجوره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پروانه میاش کې په کندهار کې د وسلوال پر ضد هوایی او مځکني عملیات زیات سوي. دوه ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د څلورو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال وژلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی دی. دا به هم واورئ چې د برما مشر د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو پر وضعیت خبرې کړې. لنډ خبرونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ګوړې اچار پروګرام خپرېږي. خو وزو برما ته د برما مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا وکړه. د پخپل وینا کې چې ډیپلوماټانو ته کوله د راخین ایالت وضعیت د اوس لپاره آرام وباله او شمنه وکړه چې هغه کسان به تعقیب شي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړي. احمد شیبر پی ریپورت لري.
د میانمار د دولت مشر نن په راخین ایالت کې له بشري حقوقو څخه هر راز سرغړونه وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړي وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکو آنګ سان سوچی د لومړی وینا ده چې د راخین د ایالت له شخړو وروسته ملت ته کوي. دی وویل
since the 5th of September there have been no armed clashes and there have been no clearance operations.
د سپتمبر لپینځمې راپدې خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلاديش ته اوښتې دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د راخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنگون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وای د روهینګیا کډوالو شپېته په سلو کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنگلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخواني برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. په راخین ایالت کې د اگست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو برید وکړ. تر دې حمله وروسته پوجانو ځوابي حمله وکړي چې د روهینګیا تر څلور لک لاس سره ډیر کسان مجبور شول گاونډي بنگلاديش ته مهاجر شي.
په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه د هیواد مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره وینا کړې ده. په دې اړه مو جزئیات واوریدل. اوس هم بیرته راځو د افغانانو په وضعیت خګیګو. یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دې خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او آن د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي. له غزنوي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د تحسن په اړه پوښتنه ځینې کړې.
مهم درته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسېږي نه تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسېږي نه کېږي. ولې دلته تبعیض روان دي د سوریې عراقي او ایراني مهاجرینو او کډوالو په منځ کې دلته روان تبعیض دي او تبعیض روان دي او مونږ هم په دې اړه نه پوهیږو چې ولې دا تبعیض دي. خو مونږ دلته راغلي یو مونږ تاسو شروع کړی یو دا تاسو نه محدود یو دا زمونږ تاسو دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانج.
یعنی څه غواړي بل اخره کوم جواب ترلاسه نه کوي څه بکوي؟
مونږ غوښتنه ده چې د ملګر ملتونو سازمان څنګه په پرندو کې رسیدګي وکړي او برسي وکړي او مونږ دریم یو امن هیواد ولګي.
د ملګر ملتونو استاذ یالت څوي تاسو ته ولي لتاسو سره خبري کوي نه کوي آیا حاضر دي چې تاسو غږ ووري ک څنګه؟
وی وای چې مونږ تاسو غږ واورو خو وی وای یواز وی وای چې مونږ دلته داش مره ورکړو ورکو تاسو دې شمرې ته ځنګ وای او به مونږ د سیټس پرسیو کوي. مونږ یو کال دوه کال درې کال کې چې دلته دا څه کارون شوی دی او زمونږ په پروندو کې کوم تغیر نه درغله.
یو ورستي مسله دومره وخت چې تاسو په ترکیه کې وای څه ستونزې مو درلودلې آیا د ستونزو پرسیدګي کې د ترکیه حکومت دولت مرسته در سره کړی ک څنګه؟
دلته خو ستونزې ډیر دي. له هر څه مخکې اغه زمونږ غټ ستونزې چې دي د امنیت مسله ده. مونږ دلته په ترکیه کې امنیت نه لرو، دلته مافیایي ګروپونه شته دي او هر څه دلته شته. مونږ داسې احساسو چې مونږ 100% دلته ترکیه ته امنیت نه لرو. په همدې خاطر سازمان ته راغلی او سازمان ته زنګ ولی چې ورور مونږ داسې جدي ستونزه لرو، امنیتي ستونزه دي، او سازمان تر اوسه جدي پام نه دی کړی دی.
دوستانو د ترکیه څخه مو واوریدل، په ترکیه کې افغان خبریالانو تحسن کړی د دوی په استازیتوب غلام عباس غزنوی ازادي رادیو ته د خپل تحسن او اعتراض په اړه وویل. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، له ده سره پاتې کیږو او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې نن ماښام د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم پر وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا هم وکړي چې تر ډیره به له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان په سولې او ثبات متمرکزوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریز ټینګار وکړي. امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډانلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منفورت د ټلیفوني اړیکو د اوریدو په خاطر د محکمې پټ حکم ترلاسه کړی. د کاربین دی وی ټاپو دومینیکا صدر اعظم وی ماریا توپان په دغه هیواد کې سخت ورانې کړي او ویرشته چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلی تو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرندم څخه مخکې د فرقه ایش خړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي کس ټپیان شول.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل کغواړی ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتللی شي. د زموږ دا وی پانی پاته ده. اوس مخکې له دینه چې د نیمې نړۍ او ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو، مرسی احمد زئی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هند سپورتو کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ولس کلونو لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د دغه سیالۍ په بل لوبه کې سبا افغانستان د هند ایالتي لوبډلې سره د لوبي ډګر ته ځي. دغه راز د فوټسال ملي لوبډلې د ترکمنستان د سالون د نن آسیایي سیالۍ په پنځم پړاو کې د شپږو ګولونو په وهلو سره پرون مالدیف ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د مالدیف د ګول دروازه شپږ ځلې، خو مالدیفي لوبغاړي یواز یو ځل په ګول وهلو بریالي شول. د فورسال ملي لوبډلې له دې مخکې چین ته هم شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړې وه. دغه لوبډلې سبا د ترکمنستان د سالون د نن د آسیایي سیالۍ په لړ کې له ازبکستان سره لوبه کوي. دغه راز د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالۍ په درېمه ورځ نن د تکواندو، سنوکر، اتلتیک، مویتای او کورش د برخې لوبغاړي د خپل سیالانو پر وړاندې لوبېږي. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د کرکټ لیگ سیالۍ په لړ کې نن د تګاب خصوصي ښوونځي او اقرا انسټیټیوټ ټیمونه سره لوبه کوي. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې سب باندې نوي لوبغاړي په شپږ لوبډلو کې ګډون کوي. د ښاغلي صافی په خبره د دغه سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیگ سیالۍ لس ورځې مخکې پیل شوې وي او 15 ورځې نورې هم دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له مالاګا سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي. د دې سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې اسپانیول 2-2 په توپیر سلطوي ګول لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 12 امتیازونو په درلودو سره لومړی، سیویلا د 10 امتیازونو په درلودو سره دویم، ریال سوسیدا د 9 امتیازونو په درلودو سره دریم او ریال مادرید د 8 امتیازونو په لرلو سره سلورم مقام کې ځای لري. نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په روانه خبرونه کې د امریکایي میرمنې نانسی دوپری په ژوند او فعالیتونو خبرې کوي چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو د ځوانانو او ښځو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې زیات کارونه کړي وو.
دوی به زیات کوشش کوي چې د افغانستان د میرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وربخي، دوی تشویق کړي د زده کړې لپاره.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
هغه نفقه چې ښځه یې په میړه لري عبارت دی له خوراک، کور، جامې او د درملو څخه چې د میړه مالي امکاناتو ته په کتو سره هغه مکلف دی د ښځې دغه حق ادا کړي. د افغانستان مدني قانون 113 ماده.
Really know where they're going. They're thirsting for knowledge of the past. You know, who am I?
دا د مشهور افغانستان پیژندونکي نانسی دوپری غوچی ځوانانو ته د خپل تیر تاریخ د ارزښت په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، نانسی دوپری د لویس دوپری میرمن یو امریکایي افغانستان پیژندونکي و. میرمن دوپری په 1912 کال کې افغانستان ته راغله. وروسته یې له امریکایي لرغونپو لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي و واده وکړ. میرمن نانسی دوپری د خپل عمر له نیمایي نه زیات په افغانستان کې تیر کړل. د افغانستان په تاریخي ځایونو، توریزم او معلوماتي سرچینو یې لیکنې وکړې او په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړ. د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمر خان مسعودی چې څه باندې 40 کاله له میرمن دوپری سره همکار پاتې شوی، د افغانستان د فرهنګ او لرغونو آثارو په برخه کې د میرمن دوپری هلې ځلې ستایي او وایي نوموړی په افغانستان مینه او د خپل عمر له نیمایي مودې څخه زیاته برخه یې په افغانستان کې په تحقیق اکاډمیکو څېړنو د افغانستان په توریزم کې تیر کړی و.
تاسو پوهیږئ چې نانسی یو ډېره فرهنګ پاله او په همدارنګه د افغانستان په کلتور او تاریخ مینه ښځه وه. هغه خپله پوهه چې درلودله هغه به یې کوشش کوه په مستقیم له غیر مستقیم ډول هغه افغانانو ته انتقال کړي، خصوصا نانسی ته به هغه څوک زیات ګران و چې زیات به یې کار کوه، علاقه به یې نیوله، مسلک سره به یې علاقه وه. یعنې په واقعي ډول د افغانستان دا غنی تاریخ او دا غنی فرهنګ دی هضم کړی و. د دې لپاره یې زیات هله ځله کوله چې دغه مسایل ټول ځوان نسل ته انتقال کړي.
میرمن دوپری د افغانستان د لرغونو آثارو، فرهنګ او توریزم یا ګرځندوی په برخه کې یو شمیر کتابونه او مقالې هم لیکلې دي. ښاغلی مسعودی د میرمن دوپری د آثارو او ځوانانو ته د بشمیره خدمتونو یادونه هم کوي.
دی نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول افغانستان حتی د مهاجرت په وخت کې ځوانان دې ته هڅول چې د تاریخ په برخه کې دوی زیات علاقه وښیي، خپل فرهنګ او تاریخ نه دوی آګاوي. د افغانستان د فرهنګ سی واقعا یو غنی فرهنګ مو درلوده او لروی دا د افغانستان د هویت د معرفي کول لپاره دی اړین ګاڼه. ځوانان ته به دا توصیه همیشه و چې تاسو خپل تاریخ سره مینه پیدا کړئ. نانسی په مجموع کې 15 کتاب لیکلي دي چې هغه واقعا ډېر علمي په ډېر علمي قوت سره لیکل شوي دي. یو د هغو جملو نه د افغانستان د ملي موزیم راهنما په انګلیسي ژبه ده چې دا د خلکو دپاره، خصوصا د تورستان دپاره، به ډېر زیات ارزښتمن و. دوم دا ډېرې تحقیقي مقالې زیاتې د سلهاو مقالې نشر ته سپارل دي چې په هره برخه کې، خصوصا د افغانستان د غني کلتور او هنر په معرفي کولو کې او دغه د افغانستان د خلکو رساله د دې په ساتنه کې دا د دې اصلي موخه د دوی د تحقیقاتو موخه دا وه.
نانسی دوپری له خپل خاوند لویس دوپری سره چې هغه هم یو امریکایي افغانستان پیژندونکی و، یو ځای د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي او د افغانستان په ارتباط یو شمیر تاریخي څېړنو تر څنګ له افغان ښځو سره هم لیده کاته کړي او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره یې هم هلې ځلې کړي دي. ښاغلی مسعودی وایي میرمن دوپری به تل افغان میرمنې زده کړو ته هڅول او تل به یې ویل چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي او په دوی کې لوی قدرت موجود دی.
کله چې دې خاوند سفرونه کول افغانستان مختلفو ولایتو ته، هغه لرغونو ساحې کې هلته به تحقیق او کندنې به یې کولې، نانسی به هم د دوی سره هم سفر و دی به زیات کوشش کاوه چې د افغانستان د مرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وربخي، دوی سره هغه مثبت رول چې دوی باید ولوبول شي دوی تشویق کړي د زده کړې دپاره دغه موضوعات باندې ډېر زیات کار کړی ده. او دوی به ویل چې د افغانستان میرمنې ناتوان نه دي، په دوی کې لوی قدرت موجوده، په دوی کې لویه توانمندي موجوده ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی استاد حبیب الله رفیع هم د میرمن دوپری د خدمتونو یادونه کوي او وایي چې نانسی دوپری د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه چې ډیر لرغونی تاریخي آثار پکې ساتل کېدل.
کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پیښور ته ولاړل او هلته په پیښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ. هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه پیښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو د راغونډ شول او وساتل شول. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځند کتابتونونه و، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل لوستل به. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه.
میرمن نانسی په افغانستان کې په یوې داسې رشته کې کار کاوه چې دلته یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې په دې برخه کې چندان ونډه نه لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو د مرکز غړی فائق لهزه وایي له میرمن نانسی سره مې ګډ کار کړی، تل به یې میرمنې هڅولې چې باید کار وکړي او همدارنګه د نوموړې ځینې خاطرې هم بیانوي.
یک خانم بسیار خوش برخورد بود،
ډیره مهربانه میرمن وه، کله کله به یې ټوکې هم کولې. تل به یې میرمنې هڅولې چې باید ډیر کار وکړي. دغه چارت چې تاسو یې ګورئ، افغانستان د تاریخ په مسیر کې د تاریخي دورو رهنما ده چې په دې ګډ کار کې میرمن نانسی هم له موږ سره مرسته کړې ده. له میرمن نانسی نه ډېرې خاطرې لرم. یو ځل زموږ دفتر ته راغلی وه، زه یې چې ولیدم ډېره حیرانه شوه چې په افغانستان کې هم میرمنې د لرغونپوهنې په برخه کې کار کوي. ډېره یې وهڅولم، ډېره خوشحاله شوه او دا چې زه د لرغون پیژندنې په برخه کې کار کوم ډېره ورته جالبه وه. درنو اوریدونکو، لکه مخکې چې هم یادونه وشوه، میرمن نانسی په کابل پوهنتون کې د محصلینو او ځوانانو لپاره د معلوماتو یو مرکز جوړ کړی. لاړ به شو دا مرکز به له نږدې وګورو چې د ځوانانو او محصلینو لپاره کومې اسانتیاوې لري. دوستانو، دا د افغانستان معلوماتي مرکز ته راغلم. لومړی به د دغه مرکز له یو مسؤل کس سره خبرې وکړم. دغلته د مرکز په کتابتون کې یم او د کتابتون له رئیس نه به د میرمن نانسی او د دغه مرکز په اړه وپوښتم. تاسو نه به لومړی یو معرفي ولرم؟
زما نوم عبدالرحیم دی، زه خپل مسؤول د کتابخانه یم. دلته
ډېر ښه که د دغه مرکز په اړه لنډ معلومات راکړی. یو دا چې میرمن نانسی مولو کله نه پیژندله او څو کاله مو دلته ورسره کار کړی و.
نانسی رښتیا ډېر کار کړی دی، ډېر خدمت کړی دی د افغانستان په هکله. د دې ارزو علاقمندي دا و چې باید افغانان سره افغانستان سره کار وکړي، خاصا د افغانستان په تاریخ نړۍ ته باید وښیي افغانستان داسې یو کشور دی، تاریخي دی. دا مرکز خپله لویز دوپری او نانسی دوپری دا مفکوره پیدا شوه چې موږ باید خپل یو مرکز یو کتابخانه په پانتون کې ولرو. بیا وروسته کله چې نانسی لاړه پیښور ته، هغه ځای نه دا کار شروع کړ. دا کوم کتابونه سو د دې کتابونو جمعوري شروع کړ او هدف دا و چې داسې یو مرکز یې چې محصلین استادان دې نه به ګټه واخلي. او اوس هم فیلحال تقریبا موږ سره 1,500,000 زیات کتابونه افغانستان پاک دلته موجود دي او دي کتابونه تقریبا آسانتیا ده پارا استفاده ده پارا است نور بهرنی محققین هم باید استفاده بو که مونگ 50,000 کتابونه و اقوال و مجله مونگ پی دی اف یا الکترونیک سه تبدیل کرده است. اکثرا کولش ACQ وبسایت نه داغ الکترونیک یا پی دی اف دانلود یا استفاده بو که اما سر آنلاین دیتابیس دی اکثرا روزانه تقریبا مون 500 مراجعین و استادان محققین محصلین دی سیدی مرکز دی منابین گتر اخوید بیدتا
دوستان اوس په دې مرکز هغه برخه ته مرشم چې محصلین به کې مطالعه کوي او د انټرنیټ لا سانتیا او څخه ګټه اخلي دغلته یو طاق دی د چې ډیر زیات کمپیوټرونه په کې خېدی او ګڼ ځوانان ورته ناست دي تاسو مونږ راته وای
نعمت الله باطر زم د کابل پنتون محصل تقریبا ز د سلورم کال محصل یم د سلور کال کې د مرکز نه ښه ګټه اخلو که هارد منابع وی که سافت منابع وی که انټرنیټ وی که تحقیق بخش وی دلته ټول آسانتیا وی دی یو محصل پارشته دی
د افغانستان د معلوماتو مرکز د نورو آسانتیا او ترڅنګ د مطالعې لپاره په آزاد فضا کې هم د محصلینو لپاره یو ځانګړی ځای لري چې د یو کوچنی باغ په شکل دی چې ډیر ښایسته ځای دی دغلطه هم ګڼ محصلین ښکاري چې دوی راغلي دي دلته ناست دي مطالعه کوي
ما د خود تیوري ما نوشته کده بودم از چې ده همی از خود ملتی متر را
تاسو مونږ راته وای
زما نوم شایسته ده د پانتون کابل د فزیک پانځه محصلیمه منګه دلته درس ویل یو بل سره مشورې کوو چې دا د سوالونه عمل کوو منګه هر وخت چې منګه زمونږ درسي ساعت خالی منګه دلته راځو بیا درس وایو د جنکیانو جنکیان سره یو ځای مشورې کوو د سوالونه کوم مشکلات چې لرو یو بل سره حلو
درنو اوریدونکو میرمن نانسی دوپری امریکایو الاصله وه چې له 1928 کال راهیسې له خپل میړه لویس دوپری سره په افغانستان کې اوسېدله او خپل ټول عمر یې د دې هیواد په اړه علمي څېړنو او تاریخ لیکنو ته وقف کړی و د ژوند وروستۍ سلګۍ هم په افغانستان کې وی او څو اونۍ وړاندې د نوي کالو په عمر وفات شوه نانسی دوپری د افغانستان پیژندنې د څېړنیز مرکز بنسټګره وه چې د عمر تر وروستیو شیبو پورې د دې هیواد لپاره علمي فعالیتونه ترسره کړل او د افغانستان په ارتباط 15 کتابونه ولیکل او ګڼې مقالې خپرې کړې دي دوی به همیشه ځوانان دې ته رابلل چې د افغانستان په ارتباط جامع لیکل وکړي چې ټوله دنیا یې ولولي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګواوریدونکو سلام خدای مو خوښ او آباد لره اوس ټول هم د غدوو شانو ته ډیره اړتیا لرو یعنی خوشحالي او آبادی چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زوراورو کار دی او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي د خبرونې په پایل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي خو د کور خاوند لدی ویری چې غله رسمي غله نیوي داز نه پکوي
اوری لکه چې غلدی
اوکی غلیاسه غلیاسه رحم کوم
مو مور پلان می یف کوم
اوکی رحم کوم شور مکوې چې غلم आवाज وانه اوری رحم لری
موري اوری
هو اوره می ټول اوره ما رحم لری
پلان می راوي کوم
اوری ساره وسو ای بیا
موري پلان په می وتخنوم کرای بخشي
او وې تخنوم پاسکا پاسکا نو یا ما ته خنوه چې زه به یو چې خندات
پلارا وا پلارا پورته سې کور ته غلا راغلې دي
او سره پورته سې
کور داخلی نگریدی؟
اوه اوه پورتس آقا چرای توپک کم ده سر را باخ
توپک؟
اوه اوه نو ده چی چی ده پاره دی لزر افغانی پر ول کلی او روای خ
او خزی دوزی کسان نوی
اوی دی نو روای خ
او مفت خبر در تخکاری بیای سبات زواب چو کوی
اوه زوایم جرکو جرکو توپک را باخ چه اوز دکتران سر پسی
کده زی پیو کم او کنیو تپیشی بیا چنگ کوی
تپیدی سی کاش که مرز غلی دی غل خدا سی ووی چی ویری جم نو بانی چشتا کوی
او ساده خزی در توکو خبر ندا که داوزی کسان وی او کمیو تپی امرشی بیا بینو چوک زواب ووی
ام داسی ارتا کوری چشانیو سی
اونو چاره چه دا او سپدی تو رشپا چه کولیشو
پلارا پو توپکی وولا
ازو توپک را واخلم و دازی پیو کم
غلش احمقا هر چه توکی در دخکاری خزی جر که واقع توپک چرتا پتکا
ولی پتکم
زکا چه که پیدا کر نو وای بچه ولی مو غیر قانونی وصله پا کور که ساتلی دا آسی می مپری بندی کوا
نو چه تا جه خستی دی تا غزوی مالی توپک دی چه تا خستی دی
دغلو دا پارا می خسته خو اوز دانه معلومیگی چه داخل ملکی دی او که نظامی
بس نو یوا ساتل
د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلي
زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوت تا پسیزم تا پسیزم لکم مجنونی اما لیلا پسیزم لکم مجنونی اما لیلا پسیزم یو بنو موٹر اخلم ضرورت دے یو رو مئی یو کوربل میں شرکت دے ہم ضرور رات یو خلوی تجارت دے زکمی 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 ملا تڑ لیک لکھا لو یغلا پسی زم لکھا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکھا مجنونی اما لیلا پسی زم لکھا مجنونی اما لیلا پسی زم پرشوات مقرر شوی امزا بی رشوات تا چنگ لار بشینو تا دا قلم می ده داستا ده جیب جاڑا پر عوام کارو نشو ناروا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم ولسوال شم کوالی شم کقاضی ترافیک شم یا تفتیش یا مصروفی پروا نکڑی مجرمان ما درازی ڈالرونا میں پمخ کے گری اختیار پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکم مجنونی اما لیلا 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 پسی
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
او اوس دغه د یخچال کیسه هم واوري.
دا د ټولو ارمان وو چې له خیر سره پیسې پیدا کړو او یخچال پې واخلو او بیا لکه د خانانو مزې پې وکړو. خدای پاک مو دا سوال هم قبول کړ او د یو ښه یخچال خاوندان یې کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ نو لا پر خپل ځای مو ایښی نه وو چې د ګاونډیانو مېرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډېره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوچې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو، له دې وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د ګاونډیانو مېرمنې دومره خوشحاله وې لکه له دوی سره مو چې په شریکه اخیستی وي. خو زه او مېرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی په کې کېږدو، ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې مېرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو په کې کېښودل. په دوهمه ورځ مو پنځه دانې هګۍ واخیستې او په کې کېمښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر مې ما او مېرمنې دا پریکړه وکړه چې د ګاونډیانو شان پکې کېږدو، هم به مو ثواب وشي او هم به یخچال خالی او بد نه ښکاري. ګاونډیانو ته مو خبر ورکړ که څوک د ایښودلو لپاره څه لري را دې وړي. ګاونډیانو چې دا واورېدل نو خدای ورکړه. یوه د پاتې شکنې دیګ رانیولی وه او بل د شړومبو کاسه، بل یوه ترازه هندوانه رانیولې وه او بل یوه کاسه توت. خبره دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري غوښه یا میوه راوړه نو لومړی به د مونږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه وو چې سمه بلاتې جوړه شوه او مونږ ته خو غټ سرخوږی شو، ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وول سوه او چور خلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي مېرمن لور یا زوی به وو او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې وو چې په یخچال کې ورته کېږدو. خبره آن تر دې ورسېده چې د شپې په دولس یا یوه بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه نو یو ګاونډی به وو او له مېلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې وو چې په یخچال کې ورته کېږدو. د مونږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاری، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کېښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړي او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایا اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابیږي او مونږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو، څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه نو لا اقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیفه خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سمسور واحدی، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شم درمانو گلانو مین خوخته
د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چپه خې دل ما درته